امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم محترم اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن ده نن د یک شنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د لیندۍ 14مه ده چې د 2018 میلادي کال د دسمبر د 4مې نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې مخصوصاً 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کیږي د مهمو خبرونو غټ ټکی د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو کوچیان شکایت کوي چې د موجوده حکومت مشرانو د خپلو وعدو برخلاف د دوی ستونزې نه دي حل کړي. د تایوان له جمهوري رئیس سره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ له تلیفوني خبرو وروسته د چین د خارجه وزیر عکس العمل د ښځو په یوې غونډې ته د لورا د رولا غنی وینا د بودا د مجسمې د ترمیمولو په سر د لرغونپېژندونکو ترمنځ اختلاف نظر او امریکا او روسیا وايي کوشش کوي چې په زوریه کې د جنگ د ختمولو لپاره یو موافقه لاسلیک کړي. لومړی به اشق الله رحیم زوی تاسو ته خبرونه در واوري.
السلام علیکم. د افغانستان په حق له د آسیا د زړه د ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن په هند کې پیلېږي. په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې دراوستلو او د دې هیواد سره د اقتصادي او په نورو برخو کې په مرستو خبرې او ژمنې کیږي. په کانفرنس کې د څلوېښتو هیوادونو استازي برخه لري چې د امریکا، روسیې، چین، کاناډا، فرانسې او اروپایي ټولنې استازي هم پکې شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی به په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ له ژمنو سره ورشي. ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندر مودی به هم په کانفرنس کې خبري وکړي چې د هند په امرتسر کې کیږي. د آسیا زړه د استنبول د پروسې دوام دی چې په 2018 کال کې پیل شو. تیر کال د آسیا د زړه کانفرنس په دسمبر کې په اسلام آباد کې شوی و. پولیسو په جرمني کې یو 18 کلن افغان ځوان په دې شک نیولی دی چې د پوهنتون په یوه محصل یې جنسي تیری کړی و او بیا یې وژلی و. د جرمنی د فریبرګ په ښار کې څارنوالان وایي چې د افغان ځوانې د هغه ویډیو له مخې پیدا کړی چې د پیښې په ځای کې اخیستل شوې ده. د پوهنتون د محصل 19 کلنه وه او پروسه کال یو دم تری تمه شوه. د هغې مړی وروسته په سیند کې پیدا شو. پولیس وایي د پیښې په وخت کې دغه 19 کلن افغان ځوان د خپلې کورنۍ سره اوسېده او ډی ان ای کوم معلومات چې پولیس ته په لاس ورغلی دي دا ښیي چې جرم همدې افغان ځوان کړی. مشکوک افغان ځوان تر اوسه کوم بیان نه دا ورکړی او پولیس لګیا دی غواړي معلومه کړي چې آیا دوی دواړو د یو بل د مخکنه پیژندل او کنه. په ایران کې یو غټ سوداګر د رشوت خوري او غبن په تور د مرګ په سزا محکوم شو. درنا خبري ایجنسی وایي چې ستري محکمې پرون بابک زنجانی په غیر قانوني ډول د پیسو په تبادله او د هواد اقتصادي نظام د ګډوډولو په تور د مرګ په سزا محکوم کړ. ابتدایي محکمې په بابک او دوه نور ملګرو یې د مارچ په میاشت کې د مرګ سزا راخېژولې وه. په هغوی دا تور دی چې د بابک سره یې د غیر قانوني پیسو په قانوني کولو، جالکاری او ټګمارۍ کې مرسته کړې وه. د ایران د نفت وزارت ویلي دی چې زنجانی د پخواني جمهور رئیس محمود احمدی نژاد په حکومت کې د 2.25 میلیارد ډالرو په ارزښت تیل خرڅ کړي ول خو پیسې حکومت ته نوی ورکړي. زنجانی چې یو څلوېښت کاله عمر لري په ایران کې په غټو سرمایدارانو کې شمارل کیږي. کله چې جمهور رئیس حسن روحانی په ایران کې انتخابات وګټل سمدستي هغه ونیو او په زندان کې واچوه. د امریکا د پاوز یو وړوکی ضابط بو برګډال چې په افغانستان کې د خپل عسکري وظیفې نه د تېښتې په تور په یوې نظامي محکمې کې تر محاکمې لاندې دی د جمهور رئیس براک اوباما نه یې د معافۍ غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په واشنگتن کې د خبریال لوی راشد په رپورت کې اوري چې زمونږ همکار سید سلمان شاه تاسو ته دراوروي.
بوبردل چې 15 کلونه په افغانستان کې د طالبانو سره په قید کې تیر کړی او د ګوانتانمو له نظامي مابس نه وړم کال د طالبانو د 15 قید شو قومندانانو په بدل کې آزاد شو، پوځي چارواکو په دې تورن کړی چې له خپلې نظامي پوستې نه په غلچکی ډول وتښتېد او د نورو امریکایي عسکرو ژوند له خطر سره مخ کړ. د شنبه په ورځ اوباما ته خاص وکړ چې له خپل قانوني صلاحیت نه په استفاده دي هغه وبخي. د نیویارک ټایم رسپانه چې په دې اړه تر ټولو لومړی رپورت خپور کړی و لیکي که د بردل غوښتنه ومنل شي شاید چې د راتلونکي میلادي کال د اپریل په میاشت کې له کورټ مارشل نه بچ شي. بردل دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې اوه هفتې وروسته ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د اوباما ځای نیسي او هغه د امریکایي عسکرو د خوشي کولو په بدل کې د خارجي قیدیانو د تبادلې کلک مخالف دی. ټرمپ په دغه معامله د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې سخت انتقادونه کړي وو او بردل یې د یو داسې بد غزار په نوم یاد کړی وو چې د ټرمپ په قول باید چرمري شوی وی. بردل چې په 1983 لمریز کال کې د پکتیا په ولایت کې طالبانو نیولی وو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند د مشرانو ډیرو سختو انتقادونو باوجود د اوباما حکومت په قطر کې د طالبانو له استازو سره پټ تماسونه پیل کړل او آزاد یې کړ. د کانګرس دین غړو د اوباما حکومت په دې تورن کړو چې د کانګرس د اعلان په غیر د یو فراری عسکر د خلاصولو په بدل کې خارجي قیدیان د ګوانتانامو نه انتقال کړل. پوځي مدعي لومان وایي چې د بردل په خلاف په کافي اندازه شواهد او اسناد را جمع کړي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف د امریکا د کانګرس لخوا د اقتصادي بندیزونو د قانون تمدید کول دا معنی لري چې د ژمنو په ساتلو کې په متحده ایالاتو اعتبار نشي کېدلی. ایران وایي د امریکا دا کار د هغه نړیوالې موافقې نه سرغړونه ده چې د ایران د جنجالي اتمي پروګرام پر سر د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره شوې ده. ښاغلی ظریف چې هند ته په رسمي سفر تللی ویلي دي چې امریکا د خپلو ژمنو خلاف عمل کړی دی. امریکایي چارواکي بیا وایي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو د قانون تمدید کېدل د اتمي موافقې سره په ټکر کې نه راځي او د کانګرس غړو بیا ویلي دي که چیرته ایران د اتمي موافقې نه سرغړونه وکړي د دې قانون تمدید کېدل په ایران د اقتصادي بندیزونو د لګولو کار اسانه کوي. په همدې حال کې د ایران د اتمي ادارې مشر علي اکبر صالحي چې د امریکا او شپږو نورو غټو قدرت لرونکو هیوادونو سره یې د اتمي موافقې په مذاکراتو کې د ایران استازیتوب کاوه ویلي دي که چیرته امریکا په ایران د اقتصادي بندیزونو قانون تطبیق کړي د اتمي موافقې نه به ښکاره سرغړونه وي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني فدرالي پولیس وایي د پروسه کال په پرتله سږ کال د پناه غوښتونکو په کورونو د جرمونو کچه ټیټه شوې ده. پولیس وایي چې د روان کال په لومړنیو یوولسو میاشتو کې د پناه غوښتونکو په کورونو 800 یا د جنایي جرمونو پیښې شوې دي. د پولیسو په راپور کې چې پرون د شنبې په ورځ یې خپور کړی دی ویل شوي چې پروسه کال د دغه پیښو شمیر 1001 شوه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې پروسه کال په جرمني کې 8900 خلکو پناه اخیستې وه. د پولیسو په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د ټولو نه زیاتې پیښې د خلکو د جایدادونو ورانول ول. نورې پیښې بیا د پناه غوښتونکو په هکله ناوړه تبلیغات او تقریبا 1.5 د تشدد پیښې هم ثبت شوي دي. د جرمني فدرالي پولیس وایي چې د ټولو پیښو په هکله یې تحقیقات پیل کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري او د هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د جنوبي ولایتونو کوچان شکایت کوي چې حکومت دوی له پامه ورزولې دي او د ژوند په هر برخه کې له بنیادي اسانتیاونه محروم ساتلې دي. په مکړه د خوښنه زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي را لګلي رپورټ تا.
روغتي مرکزونو ته لاسرسي، خوونځي د مالدارۍ د رشد لپاره د امکاناتو برابرول، د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه او ځینې نور هغه د کوچیانو له عمده او اساسي غوښتنو څخه بلل کیږي. په لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د کوچیانو د پرتو قومونو مشران پر افغان دولت له دې کبله انتقاد لري چې کوچیان هیر کړي او په لوی لاس له هر ډول اسانتیاو بې برخې ساتلې دي. دوی په خوست کې په یوه غونډه کې راټول شوي او د کوچیانو د مرکزي ریاست له مسؤلینو سره په دې وغږېدل چې څنګه کولی شي ستونزې حل او له لازمه اسانتیاو برخمن شي.
زه پخپله چې کوچایم له دې نه مخکې ما تقریبا عمر 40 کالو ته ورسېدو د حکومت په همکاري نه یم پیدلی. نو که حکومت همکاري راسره ونه کړي زه کله غواړم چې زه حکومت سره همکاري وکړم، او که حکومت راسره همکاري وکړي زه د دولت په ټولو کارو کې چې ما په واسه پر یو کې همکاري ورسره کولای شم.
د شمیرو له مخې شاوخوا 10000 کوچي کورنۍ یوازې په خوست کې میشتې دي. له کله راهیسې چې پاکستان پر ډیورنډ کرښه تګ راتګ سخت کړی، کوچیان هم د مالدارۍ ساتلو برخه کې له مشکلاتو سره مخ شوي دي.
پاکستان کوچانو د مالداری لاره بنده ده، میګه په 500 روپی خرڅی په 15000 میګه په 3000 خرڅی مونږ داغه پروګرام کې وس وایو چې مالداری ته څنګه رښت ورکو او الته پاکستان لارې باندې د درګرد د میګه مری ما لفچر نستا په خوښ کې غرته څوک نه پریګدی.
په کابل کې د کوچیانو د مرکزی ریاست رئیس دلاور فیضان وایي چې د افغانستان د هر زون په کچه د کوچیانو ستونزې څیړي او د حل لپاره د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره شریکوي. فیضان زیاتوي پر ځینو هغو لارو چارو هم غور کوي چې د کوچیانو مالداري وده عمومي او له دې لارې د لاسته راتلونکو تولیداتو په نتیجه کې کوچیان له اقتصادي اړخه پر ځان بسیا شي.
ما ورته وعده کړې پر روان 50 کالو کې به د کوچیانو له محصولاتو نه زه د افغانستان حکومت ته کم تر کمه 3 میلیارده ډالر پیسې د افغانستان په اقتصاد کې زیاتوم. مونږ کوچیان خو داسې نه یو چې د افغانستان په اوګو بار یو. خلک داسې فکر کوي چې دا کوچیان د افغانستان په اوګو بار دي. حال دا داسې نه د افغانستان دغه بڼې ته به مونږ تغییر ورکوو، هم په اقتصادي لحاظ هم په امنیتي لحاظ.
په ورته وخت کې د خوست ولی حکم خان حبیبي د کوچیانو مشرانو ته په غونډه کې له هغوی وغوښتل چې له افغان دولت سره د امنیت په تامین کې د همکارۍ تر څنګ پر خپل اولادونو زده کړې وکړي.
بې تعلیمه شخص د ټولنې د اوګو بار ده. بنا نه غواړو چې نور د ټولنې او د نظام د اوګو بار اوسي. دغه مسؤلیت د ادا کولو په خاطر شریکي حلې ځلې وکړو او ستاسو د هر پر وړاندې ځان مسؤل ګڼم سي. د معارف، د صحت، د زراعت او د کلو د پراختیا په برخه کې او همداسې د نورو سکتوري موضوعاتو په برخه کې ستاسو حقونو ته درناوی وسي.
سربیره پر دې چې کوچیان د ژوند له ډېرو اهم اسانتیاوو څخه بې برخې دي، 90% ماشومان یې له دې کبله له زده کړو محروم پاتې شوي چې خپلو مینو ته نږدې ښوونځي نه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
او د حمد د خبرونه بل مطلب چې د متحده ایالاتو د سیاست پاړه ده. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پخوانیو جمهور رئیسانو د تعامل برخلاف د تایوان له جمهور رئیس سره په تلیفون خبرې کړې دي. د هغه دغه خبرو چین په غوسه کړی دی. له بلې خوا منتخب جمهور رئیس د خپلې کابینې په جوړولو باندې کار کوي. په دې لړ کې د بهرنیو چارو د وزارت د مقام لپاره د 4 کاندیدانو نمونه اخیستل شوی دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون په دې راپورټ کې واورئ.
تر 30 کلونو وروسته د امریکا د یو منتخب جمهور رئیس او د تایوان د جمهور رئیس مستقیمه اړیکه دا خیلی لمړی ځل چې د امریکا یو جمهور رئیس یا منتخب جمهور رئیس له نږدې 4 لسیزو وروسته له یو تایواني مقام سره اړیکه نیسي. متحده ایالات په 1990 کال کې له تایوان سره خپلې ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د تایوان یو حکومتي ویان د دواړو مشرانو ترمنځ ټلیفوني تماس تاییدوي.
د مشرانو ترمنځ په لنډو ټلیفوني خبرو کې دواړو پاسیا کې د حالات په اړه خپل لیدلوري شریک کړل. جمهور رئیس یې تمه وښودله چې د تایوان او متحده ایالاتو اړیکې د دواړو خبرو او ارتباطاتو له لارې پیاوړې
شي.
هاخوا د تایوان له جمهور رئیس سره د ټرمپ خبرو د چینایي مقاماتو سخته غوسه راپارولې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی دغه خبرې د تایوان له لوري یو کوچنی چل یاد
کړی ده.
د منتخب جمهور رئیس ټرمپ او د تایوان د رهبر ترمنځ خبرې به د واحد چین په اړه نړیوال نظر ته بدلون ورنه کړي. زه فکر کوم چې د واحد چین تګلاره به بدلون ونه مومي کومه چې د متحده ایالاتونو حکومت له کلونو را په دې خوا تعقیب کړې ده.
ترامپ لا تر اوسه په خپلې کابینې کې د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ لپاره څوک نه دی نومولی. سیاسي کارپوهان تمه کوي چې د امریکا نوې اداره به له هیوادونو سره د واشنگتن اوسنۍ بهرنۍ تګلاره له سره وارزوي. په منځني ختیځ کې ناکراری ورستربلې زیاتېږي او د روسیې او چین په حضور د امریکا ګټې له ګواښ سره مخامخ وي. دې ته په کتو د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر به له سختو نړیوالو ننګونو سره مخامخ وي.
د بهرنیو چارو وزیر تل د جمهور رئیس د لارښوونې سره سم کارونه سرته رسوي. حتی د قانون او دود له مخې د بهرنیو چارو وزیر د جمهور رئیس استازی دی، نه یو خپلواک شخص.
امریکایي کارپوهان د دغه هیواد د بهرنۍ پالیسۍ د پراخې کتنې تمه لري. ځینې د شمالي کوریا د فارونکو کړونو پر وړاندې د بیل تګلارې وړاندیز کوي. دا بل ارزښت څخه خالي نه وي چې له شمالي کوریا سره د پردې تر شا د اړیکو یو باب وسپړل شي، څو ولیدل شي چې هغوی په څه نظر دي او لږ تر لږه د خبرو د پیل زمینه برابره شي. کسان چې د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد په سیاستونو کې د بدلون ژمنه کړې، خو د چارو کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو له راتلونکي وزیر څخه غواړي چې د امریکا ملګرو هیوادونو ته په مهمو مسایلو کې د واشنگتن ژمنه یقیني کړي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی خزه مرمن رولا غنی وای چې د خزو اقتصادي پیاوړتیا به په هیواد کې تاغوی ژوند سم کی او د تاوتریخوالي کچه به راکم شي. رولا غنی پرون د شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې په برخه کې د خزو اقتصادي پیاوړتیا یو درې ورځنی کانفرنس کې وینا کوله. نور تفصیل کابل نه زموږ د خبریال ممتاز بهیر پورا لیږلي رپورټ کې واورئ.
که څه هم خزو په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او د فقر د کچې پر راکمولو کې له پخوا راهیسې اغیزمن رول لوبولی، خو تر اوسه د هغوی د عایداتو او د کرنې په برخه کې د هغوی اغیزمنتیا ته چندانې پاملرنه نه ده شوې. نن د لومړي ځل لپاره په کابل کې د کرنې په برخه کې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا درې ورځنی کانفرنس په کار پیل وکړ. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی د دغه کانفرنس په لومړۍ ورځ وویل افغان حکومت او مرستندوی ادارې باید د کرنې په برخه کې د خزو ظرفیتونه لوړ کړي ترڅو خپلو کرنیزو حاصلاتو ته بازار پیدا کړي او په کورنیو او بهرنیو مارکیټونو کې ګډون وکړي. هغه کروندګرو خزو ته په خطاب کې وویل دا چې تاسو د خلکو د سرخان ته یو مړی ډوډۍ برابروي چې دا په ټولنې او کورنۍ کې ستاسو د ارزښت یو نمونه ده او خلک هم ستاسو دغه ارزښت باندې پوه شوي. په دې صورت کې ستاسو دا رول د تاوتریخوالي د راکمولو لامل کیږي. نو ویلی شو چې د خزو او کرنې موضوع یو ډیره مهمه مسله ده او په ورته وخت کې به د کرنې لارې د خزو اقتصادي پیاوړتیا به تر یوه بریده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ذهنیت ته بدلون ورکړي. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له کروندګرو ښځو څخه ملاتړ او د هغوی کاري پیاوړتیا به په لرو پرتو سیمو کې د فقر د کچې پر راکمولو کې مرسته وکړي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله ضمیر په دغه کانفرنس کې وویل د کرنې وزارت په ټولو ولایتونو کې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کاري ډلې جوړې کړي چې په عملي توګه په دې برخه کې کار کوي.
وزارت زراعت، آبیاری او مالداری.
ښاغلی ضمیر وویل د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د ښځو د کار پر وړاندې ټولنیزو محدودیتونو تونو سربیره بیا هم د هغوی پر ملاتړ ټینګار کوي او هڅه کوي چې د هغوی لپاره زمينه برابر کړي ترڅو کرنیزو سرچینو، پانګونې، د بازار معلوماتو او نوې کرنیزي ټکنالوژي ته لاسرسي ولري. سره له دې هم کوم کارونه چې شوي زموږ لپاره بسنه نه کوي. موږ د هیواد په کرنه کې د خزو د ونډې د زیاتولو لپاره اوږده لار په مخ کې لرو. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 80% خزې په افغانستان کې په کرنه او مالداري بوخت دي، خو کروندګر خزې په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي چې یوې د هغوی د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره د ښه مارکیټ نشتوالی دی. د کاپیسا ولایت د کرنې ریاست د کورنیو د اقتصاد د څانګې مدیر سهیلا کوهستاني په دغه ولایت کې د کروندګرو خزو ستونزې داسې بیانوي:
مو مشکلات هم دي خانمای
زموږ د کروندګرو خزو عمده ستونزې بازار دی. بازار ډیر کم دی، محصولات یې نه خرڅيږي او ورسره پاتې کیږي. زموږ کروندګری خزو وسایل ته هم اړتیا لري او تمه لري چې هلته ماشینالات ورسیږي. د افغان حکومت د شمیرو لمخې په وس وخت کې د افغانستان 80% وګړي غذایی مسونیت نه لري. له هغه ځای چې کلیواله افغاني خزه د دغه هیواد په لرو پرتو سیمو کې د کرنې او مالداري په برخه کې اغیزمن رول لري، افغان حکومت هم هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د کروندګرو خزو په مټ د غذایی مسونیت کچا په دغه هیواد کې لوړ کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ، آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15، د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
یو شمیر لرغون پیژندونکي او مجسمه سازان په بامیانو کې د بودا د مجسمو د رغلو په سر اختلافي نظر لري. ځینې وایي چې دغه مجسمې باید کوی جاړي شي، هم په خپل حال د پرې غوسل شي، خو ځینې نورې له سره پر غولو ټینګار کوي. پاموکلی د آشنا تلویزیون رپورټ.
د افغانستان په مرکزی برخه کې پروت بامیان ولایت د سترو تمدنونو زانګو یادېږي چې سلګونو لرغونی آثار یې د خپلو درو په زړونو کې ساتلي دي. دغو آثارو کې دوه د بودا مجسمې دي چې نړیوال شهرت لري. دواړې د 2001 کال په اپریل میاشت کې د طالبانو په بمونو او راکټونو ویجاړې شوې. د دغو مجسمو په شاوخوا کې استوګنې کورنۍ له 15 کلونو را په دې خوا په دې تمه دي چې دا ویجاړې مجسمې به څه وخت ورغول شي. لرغونپوهان او مجسمه توګونکي د یادو مجسمو د جوړولو پر سر اختلاف لري، داسې چې ځینې یې نه رغول تر رغولو مهم بولي.
که موږ رغول پیل کړو دا به یوازې رغول وي، نه د اصلي مجسمې بیا احیا کول. نو بیا رغونه داسې ده چې زیات کانکریټ، سیخ او نورو نویو توکو ته به اړتیا لرو چې دا به اصلي بودا نه وي. نو د بودا بیا رغول زما په نظر بېمانا ښکاري.
له هغه ځایه چې مجسمې تقریبا په بشپړه ویجاړې شوې دي، پر بیرته رغولو یې د نظر اختلاف زیات دی.
The best thing we have to do is to
غوړه بدوی چې د بودا یاد او هغه پاتې توکي خوندي وساتو چې د درزونو له عمله د ماتېدو له خطر سره مخامخ دي. د یو څه بیا رغول به په بشپړ توګه یو نوې شی وي. نو ځکه د بودا د یاد خوندي ساتل ډیر زیات مهم دي.
قسم چې د یونسکو ادارې او لرغون پیژندونکي د مجسمو بیلابیل ماتې ټوټې راغونې کړې دي، خو دا د بیا رغونې لپاره کافي نه دي، ځکه چې د مجسمو لویه برخه مواد په خاورو بدل شوی دی.
اگر بازسازی نشه، اگر توریستا
زه فکر کوم که موږ مجسمې ونه رغو، نو دا به د طالبانو د وحشت څرګند انځور وړاندې کړي او هغه سیلانیان چې د بودا لیدو ته راځي وبه ګوري چې طالبانو څه وحشت رامنځته کړی و.
خلشته اندېښنو سره سره د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتنې ادارې مسؤلین لږ تر لږه د یوې مجسمې د بیا رغولو غوښتونکي دي.
خواست مردم بامیان هم
دولت او د بامیان خلک د بودا د یوې مجسمې رغول غواړي څو د مجسمو مخکینۍ څیره بیرته احیا شي، خو موږ په دې اړه د کارپوهانو نظریاتو ته سترګې په لار یو.
تمه ده د افغان لرغون پیژندونکو او مجسمه توګونکو په ګډون د آلمان، جاپان او فرانسوي کارپوهانو یوه ډله د ډسمبر میاشتې له لومړۍ څخه تر درېیمې نیټې پورې د آلمان په مونشن ښار کې غونډه وکړي څو د بودا مجسمو د رغولو برخلیک معلوم شي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
متحده ایالات او روسیا د ایوې میاشتې ډیپلوماتیکي بنبست نه وروسته هڅه کوي چې د سوریې په محاصره شوي ښار حلب کې د جنگ د ختمولو په خاطر په نور لارو چارو غور وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبې په ورځ ویل چې په دې موضوع به په راتلونکي هفته کې امریکایي او روسي ډیپلوماتان په جنیو کې ملاقات وکړي او خبرې به وکړي. په مکړه د آشنا تلویزیون راپور ته
د خپل ایتالوي سیال سره په روم کې په ګډ خبری کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د حلب ښار ته د بشري مرستو در رسولو غږ وکړ.
هیله من یم چې حلب ته به بشري مرستې ورسیږي او که موږ هلته د ګډ کار کولو او له ښار څخه د خلکو د وتلو یو چوکاټ رامنځته کړ چې حلب له دې ناورین څخه خلاص شي، نو زه فکر کوم چې موږ به وکولی شو چې په جنیو کې خبرې اترې پیل کړو.
ښاغلي کیری په روم کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره تر لیدلو وروسته وویل چې دوی هڅه کوي د سوریې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د خبرو اترو امکانات برابر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاروف زیاته کړه چې سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو خبرې اترې باید ډیر پخوا شوی وای او حکومت یې هر وخت خبرو ته چمتو دی.
This is long overdue.
دا کار باید په خوښ وای وای. ما د ستيفن دی مستور سره ولیدل او یو ځل بیا مې وهڅولو چې د مذاکراتو پر پروسه کار وکړي. دوه انتظار دی نه کوي چې د امنیت شورا پریکړې نه مني. د امنیت شورا په پریکړه کې راغلي دي چې د حکومت او د اپوزیشن په خوښه باید یو پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. هغه حکومت به نوی اساسي قانون تصویب کړي او په شپږو میاشتو کې باید انتخابات وکړي.
ښاغلي کیری او ښاغلي لاروف د ایتالیا په کوربتوب د مدیترانی په اړه د کنفرانس لپاره روم ته تللي وو. ښاغلي کیری وویل چې د چهارشنبې په ورځ د اروپا د امنیت په اړه په هامبورګ کې غونډه کوي. هلته به یو ځل بیا د سیال سرګی لاروف سره وګوري. واشنگټن پر مسکو تور لګوي چې په سوریه کې جنگي جرمونه او بشري جنایات کړي دي. خو لاروف د سوریې د اوسنی وضعیت پړه پر ملګرو ملتونو او امریکا اچوي. ایوب خاورین د آشنا تلویزیون واشنگتن.
او سندرنونکو د مهمه خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان په اړه د اسیا د زړه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس نن په هند کې پیلېږي. په دې کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې د راوستلو او د دې هیواد سره د اقتصادي او په نورو برخو کې په مرستو خبرې او ژمنې کېږي. په کانفرنس کې د څلوېښتو هیوادونو استازي برخه لري چې د امریکا، روسیې، چین، کاناډا، فرانسې او اروپایي ټولنې استازي هم پکې شته دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی به په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې د سولې او ثبات او پرمختګ په برخه کې ژمنې وکړي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم په کانفرنس کې وینا وکړي. پولیسو په جرمني کې یو 18 کلن افغان ځوان په دې شک نیولی چې د پوهنتون په یو محصل یې جنسي تیری کړی و او بیا یې وژلې ده. د جرمني د فریبرګ په ښار کې څارنوالان وایي چې دغه افغان ځوان یې د هغه ویډیو له مخې پیدا کړی چې د پیښې په ځای کې اخیستل شوې ده. د پوهنتون دغه محصل 19 کلنه وه او پروسه کال یو دم تری تمه شوه. د هغې مړی وروسته په سیند کې پیدا شو. پولیس وایي د پیښې په وخت کې دغه 18 کلن افغان ځوان د خپلې کورنۍ سره اوسېده. په ایران کې یو غټ سوداګر د رشوت خورۍ او غبن په تور د مرګ په سزا محکوم شو. ترنا خبر ایجنس وایي چې سترې محکمې پرون بابک زنجانی په غیر قانوني ډول د پیسو په تبادله او د هیواد اقتصادي نظام د ګډوډولو په تور د مرګ په سزا محکوم کړ. ابتدایي محکمې په بابک او دوه نور ملګرو یې د مارچ په میاشت کې د مرګ سزا راخېژولې وه. په هغوی دا تور دی چې د بابک سره د غیر قانوني پیسو په قانوني کولو، جالکاری او ټګۍ برګۍ کې مرسته کړې وه. د امریکا د پاوز یو وړوکی ضابط بروبو برګډال چې په افغانستان کې د خپلې عسکري وظیفې نه د تېښتې په تور په یوې نظامي محکمې کې تر محاکمې لاندې دی، د جمهور رئیس بارک اوباما د معافۍ غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا د کانګرس لخوا د اقتصادي بندیزونو د قانون تمدید کول دا معنی لري چې د ژمنو په ساتلو کې په متحده ایالاتو اعتبار نشي کېدای. ایران وایي د امریکا دا کار د هغې نړیوالې موافقې نه سرغړونه ده چې د ایران د جنجالي اتمي پروګرام پر سر د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو سره شوې ده. ښاغلی ظریف چې هند ته په رسمي سفر تللی ویلي دي چې امریکا د خپلو ژمنو خلاف عمل کړی دی. امریکایي چارواکي بیا وایي چې په ایران د اقتصادي بندیزونو د قانون تمدید کېدل د اتمي موافقې سره په ټکر کې نه راځي او د کانګرس غړو بیا ویلي دي که ایران د اتمي موافقې نه سرغړونه وکړي د دې قانون تمدید کېدل په هغوی د اقتصادي بندیزونو د لګولو کار اسانه کوي. او وروستی خبر دا چې د جرمني فدرالي پولیس وایي د پروسه کال په پرتله سږ کال د پناه غوښتونکو په کورونو د جرمونو کچه ټیټه شوې ده. پولیس وایي چې د روان کال په لومړنیو یوولسو میاشتو کې د پناه غوښتونکو په کورونو 800 د جنایي جرمونو پیښې ثبت شوې دي. د پولیسو په راپور کې چې پرون د شنبې په ورځ خپور کړی ویل شوي چې پروسه کال د دغو پیښو شمېر 1001 وه. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې پروسه کال په جرمني کې 309,000 خلکو پناه اخیستې وه. د پولیسو په راپور کې ویل شوي چې سږ کال د ټولو نه زیاتې پیښې د خلکو د جایدادونو ورانول ول. نورې پیښې بیا د پناه غوښتونکو په هکله ناوړه تبلیغات او تقریبا 150 د تشدد پیښې هم ثبت شوي دي. د جرمني فدرالي پولیس وایي چې د ټولو پیښو په هکله یې تحقیقات پیل کړي دي.
د دې خبرونې په پای کې د افغانستان د څو کورونو د هوا حالات د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 18 درجه ده. په جلال آباد کې نن د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 12 درجه ده. په مهترلام کې د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 3 ده. په اسداباد کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 8 ده. په قندهار کې د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 9 درجه ده. په لشکرګاه کې د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 7 درجه ده. په مزار شریف کې تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8 ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 9 ده. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 8 ده. په ګردیز کې تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 0 ده. په خوست کې تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8 ده. په کرنا کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 1 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 2 ده. په میمنه کې تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8 درجه د سانتیګراد په حساب باندې اټکل شوې ده. ډېر محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو درې خبرونه شروع کیږي.